پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا زجی رډو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې به تر خبرونو وروسته واوري چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ډلې ولې خپل انتخاباتي کمپاین ځنډولی دی مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو
سلامونه د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې هغه ویلي ناروی د افغانستان د سولې په پروسې کې مرسته کولای شي خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو او نن د تقریبا 2 میلیونه مسلمانانو په ګډون د حج مراسم پیل شول پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړي هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي ناروی د خبرو لپاره په آسان چارۍ کې د نړۍ په سطح مخکښه ده او له افغانستان سره سولې ته په رسیدو کې هم مرسته کولای شي ښاغلي خلیلزاد چې پرون په اسلو کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ماری اریکسن سوریدی سره لیدلي هغې ته د افغان سولې د پروسې د اوسني وضعیت او راتلونکي پړاو په اړه معلومات ورکړي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد لدی چې ناروی د همکارۍ ژمنه کړې د دغه هیواد ستاینه کړې ده خلیلزاد او مرکشي پلاوی له 2 ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشرانو سره په خبرو بوخت وو د افغان دولت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي ارګ ته د امریکا او طالبانو د توافق مسوده لیږل شوې او په کې راغلي چې که دواړه خواوو د اختر په 3مه یا 4مه دا تړون لاسلیک کړ په یوه اونۍ کې به بین الافغاني مذاکرات د ناروی په اوسلو کې پیلېږي خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شو چې 2000 کورنیو ته یې حرارتي برېښنا رسوله او نورو 14000 کورنیو ته د برېښنا په رسولو کار دوام لري د خوست والي محمد حلیم فدایي د وارداتي برېښنا د سبسټیشن د افتتاح په مهال ازادي راډیو ته وویل
هغه برېښنا چې خوست والي ډیر زیات لیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 14000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي
د خوست خلک اوس مهال د وارداتي برېښنا د 1 کیلووات په بدل کې 6.5 افغانۍ او د ښار سوداګر د 1 کیلووات په بدل کې 10 افغانۍ بیه پرې کوي د حرارتي برېښنا بیه تر دې 2 چنده زیاته وه د خوست اوسیدونکي وارداتي برېښنا ته د لاسرسي په خاطر خوشحاله دي خو هیله لري چې د ولسوالیو اوسیدونکي به هم د برېښنا له انرژۍ برخمن شي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په 100000 مسلمانان سعودي عربستان ته د رسیدو په حال کې دي او یا رسیدلي څو دغلته د حج کلني مراسم پر ځای کړي سږ کال د حج مراسم په داسې حال کې ادا کیږي چې په سعودي عربستان کې هوا ډیره توده ده او په سیمه کې سیاسي او پوځي ترنګلتیا هم زیاته شوې ده تمه کیږي چې د حج په سږني مراسمو کې به په زیات شمیر ایرانیان هم ګډون وکړي د ایران حکومت وروسته له هغه چې په 2015 کال کې په مکه معظمه کې شاوخوا 2300 حاجان چې ډیری ایرانیان وو د حج د مراسمو پر مهال را پیدا شوی ګډوډۍ کې مړشول د مراسم تحریم کړی وو د حج سګنی مراسم د اگست لنامي یعنی نن پیلي یو د اگست تر 14مې دوام کوي په دې مراسمو کې د نړۍ تقریبا 2 میلیونه مسلمانان ګډون کوي د هندي چارواکو په خبره نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندي پابندي کموي د هند پولیسو یو مسول دلباغ سنگ ویلي خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو ته خاصتا جمعتونو ته پرېښودل شي په هند کې لکله چې حکومت د کشمیر کورواکي ختمه کړې د خلکو په غونډو او زیات ګرځېدو ممانعت لګول شوی د کشمیر د کورواکي بورو ختمېدو هند دغې سیمې ته ګڼ عسکر ورلیږلي او پاکستان یې غوسه کړی دی پاکستان ویلي آن د یوې بلې جګړې احتمال هم شته لدې سیمې پرون د راپورونو په اساس څه باندې 1500 خلک د پولیسو لخوا نیول شوي او ګڼ شمېر بیا د احتمالي جنګ له ویرې کډه شوي دي او د مصر امنیتی ځواکونه وایي په یو شمیر وروستیو عملیاتو کې ولس ترهګر وژلې دي. دا عملیات په قاهره کې د وروستۍ خونړې موټرې بمی چاودنې چې شاوخوا شل کسانې وژلي وو په تړاو ترسره شوي. د مصر د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي اته وسلوال هغه مهال ووژل شول چې امنیتي ځواکونه د اتسا په ښارګوټي کې په پټنځای برید وکړ. دا سیمه د پلازمینې قاهرې جنوب لویدیز ته اتیا کیلومتره کې پرته ده. دا وزارت وایي اووه تنه نور د قاهرې په څنډه شورتوک سیمه کې وژل شوي دي. دوه نور کسان چې پکې د موټر بم د مشکوک موټر چلوونکي ورور هم شامل دی په قاهره کې وژل شوی دی. د مصري چارواکو په وینا وژل شوي ولس کسانو د حسن په نوم ډلې سره تړاو درلود چې د اخوان المسلمین سره تړلې ډله ده. په قاهره کې د اګست په څلورمه نیټه موټر بمي برید شل کسان وژلي او اووه څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. دا په تېرو دوو کلونو کې د مصر پلازمینه کې تر ټولو مرګونی برید بلل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په ادامه به واوري چې د محمد حنیف اتمر په مشه انتخاباتي ټیم ولې له انتخاباتو پښه شو. د سمارای سم حق پروګرام هم لرو په کې د افغانستان د ولسمشه انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ مسله چیرل شوه. په افغانستان کې سوداګر اندیشمن دي چې په ښارونو کې بریدونه د هیواد اقتصاد سخت ځپي.
دا قابل د تشویش ده او دا قابل د اندېښنې ده چې دغه بریدونه مخه ونیول شي، سرمایه به د افغانستان نه فرار کوي.
د خوست ښاریان د وارداتي برېښنا رسیدو ته خوښ دي.
د خوشحالۍ او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سہولت کې دی.
د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې مهم غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو لعمله و پاشل شو. د حرکت آزاد اسلامي افغانستان ګوند مشر او د شغلي اتمر د ټیم پلوي سید محمد علي جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د همدغه اختلافاتو لعمله دغه ټیم ځینې مهم غړي له ډلې مرستیالان ورڅخه جلا شول. خو هغه اعلامیه چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم له خوا رسنیو ته استول شوې ده پکې راغلي چې دغه ټیم په انتخاباتو کې د حکومت د مداخلو او سولې اړوند موضوعاتو له امله خپل انتخاباتي منډې ترړې درولې دي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې
د انتخاباتي منډو ترلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر د دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده، خو ښاغلی قانوني په ډېره لاسنه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې اعتدال ټیم د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسیدلی او خلک غواړي چې رهبران یې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپلې انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه اعلامې کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نوماندانو له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یو اونۍ کې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه اعلامې له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم له خوا ښکاره مداخله لیدل کېږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامیې په اړه کوم خبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلو چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم په لبه وو په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي وایي چې دغه ډله د غړیو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول و دوم نرفته، چهره های بسیار کلان مثل
دوی یواز لومړی او دوهم رسیالان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، د صبغۃ الله مجددی زوی او سلیمان کاکړ چې د اتمر اصلي مټه وی جلا شوې. د سید حامد ګیلانی لخوا په ورسته وناستو کې چا ګډون نکاوه او وړي کې ورسره شلولې وي.
ګیلانی و یا نماینده شرکت داده کردن، اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
پا ورتا وقتی ده حنیف اتمر ده انتخاباتی تیم دو هم رستیال محمد محقق از ایرادو تاویل سچی پیلامه کراغلی مواجه دی. دی وای کوم دلایل چې په اعلامیه کې مطرح کړي موجدي او ستونزن لري. تپتاسیال کې ده چې مخکې له دې د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ټیم به هیڅکله هم ونه پاشل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کابل پر پښتون امنیتي حوزې د وړمې ورځې 14 خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د افغانستان د کورونې او چارو وزارت وایي په دغو بریدونو کې بهرني کړي لاس لري. فیروزه عزیزی راپور لري.
د کابل ښار په شپږم امنیتي حوزې تر برید یو ورځ وروسته لا هم سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بند ده او څېړنې روانې دي.
مونږ د کابل ښار شپږم امنیتي حوزې د برید په موقعیت کې یو، خو دلته د امنیتي ځواکونو له لوري موږ ته اجازه نه راکول کیږي.
چاودنې د سیمې بڼه بدله کړې، ودانۍ نړولې او د ډېرو کورنیو او مارکیټونو ښیښې ماتې کړې دي.
شپږم امنیتي حوزې ته نږدې کوم هټۍ یا دوکانونه چې دلته موقعیت لري دوی هته هم زیانونه رسېدلي دي. چېرته خوراکه فروشي ده او چیرې هم نجاري ده، دوی ټولو زیان لیدلی دی.
حسن علي چې د همدې سیمې دکاندار دی وایي دومره مالی زیان وروخته چې د خپل دکان د بیرته رغولو توان نه لري.
چاودنې مې مرګ مخې ته راوست، مالي زیان هم راته اوخته. په دې حد کې چې که پر دکان مې سلګونه زره نورې افغانۍ هم مصرف کړم بیرته به یې ونه شم رغولی.
علی جان نظری هم د شپږمې امنیتي حوزې ته څیرمه دکان لري، دته هم ورته زیان رسېدلی دی.
زما دوه دوکانونه تخریب شوي چې د هر یو مالي زیان 1,00,000 افغانیو ته رسېږي، ځکه ټولې ښیښې ماتې شوي دي.
اتکلان سمی الله د همدې سیمې اوسېدونکی دی، وایي چاودنې ویرولی دی. د خپلو ګاونډیانو د حال کیسه داسې کوي. د چهار شمې په ورځ د کابل پر شپږم امنیتي حوزه کې د درنې چاودنې له امله 14 کسان ووژل شول او 195 کسان ټپیان شوي دي. له دې شمېره د ښځو او ماشومانو په ګډون 92 کسان ملکیان دي او نور یې ملي پولیس دي. له دغې پېښې پړه طالبانو منلې ده. له دغه برید وروسته ارګ او سپیدار ماڼۍ دواړو د اعلامیو په خپرولو سره دا برید په کلکه وغونده. د ارګ په اعلامیه کې دغه حمله چې د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبانو لخوا د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بلل شوې، خو د اجرایه ریاست اعلامیه وایي دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره شوې ده. یوې امنیتي باوري سرچینې بیا د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو موندنې ښیي چې په دې برید کې له هغو چاودیدونکو توکو نه کار اخیستل شوی چې په اسانه نه پیدا کیږي او یوازې د دولتونو سره وي. د کورنیو چارو وزارت هم دا مني او وایي چې په داشان بریدونو کې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري. نصرت رحیمی د دغه وزارت بیان.
شک پرته چې طالب ترګر چې هغه یو ډله ده، هغه داسې ویلوی قوي حمله طرحی نشي کولای او دغه امکانات خپل دوی نشي ورته برابرولای. یو څه ډیر واضح دي، هغه د چې پاکستان کې طالبان مسولیت لري، هلته ترګری زګل روزل کیږي، تمویلیږي، تجهیزیږي او د روسي پیښو لپاره افغانستان ته رسول کیږي.
د کابل پر شپږم امنیتي حوزې د شان خنړای او قوي برید یوازینی برید نه دی چې تر سره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلا بیلو سیمو کې ورته چاودنې شوې چې ګڼې کورنۍ د غم په ټغر کې نه ولې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د کابل په شپږم حوزې کې د برید په څیر حملو د روان میلادي کال په لومړۍ و میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوال مجبور کړی دي چې خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس پراپور کې.
په افغانستان کې پانګوال وروستیو نامنیو سخت اندیښمن کړي دي. لدی ډلې او هم افغان پانګوال حبیب الله اسمتی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل
نو د هه تاجرګی هستن انو سرمایه‌های ملی
پانګوال د هیواد ملی سرمایه دی. حکومت باید د دوی د پانګو ساتنه وکړي. که زه ارشم د خپل ځان او مال لپاره به هجرت وکړم، مجبور یم هیواد پرېږدم، بل لار نه لرم.
د نوموړي په وینا افغان سوداګر په افغانستان کې خوندي نه دي او هر ورځ د خپل سرمایې په خاطر قرباني ورکوي. اسمتي اوازنه پانګوال نه دي چې د نامنی او لامل له هیواد څخه د وتلو خبره کوي، بلکې ډیری ورته نظر لري. د سوداګری خونوي په خاطر دی شاوخوا 200 نور افغان سوداګرو د دې له پانګو سره هیواد پریښی دی. د سوداګری خونی مرستیال خان جان علي کوزي په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دغه بریدونه چې په آخر کې اوسه د دوی دا تشویش نور هم زیاته شو. دا اوس هم عملا دا اوسه پورې سرمایه ایستل کېږي، نو دا قابل د تشویش ده او دا قابل د اندېښنې ده چې دغه بریدونه مخه ونه نیول شي، سرمایه به د افغانستان نه فرار کوي. شکل په هر میاشت کې چې کم در کمی 150 کسان خارج ته ځي او خپله سرمایه وباسي.
د ښاغلي علي کوزي په خبره د طالبانو سره د سولې روان مذاکرات، جمهوري ریاست انتخابات او نامعلوم سیاسي وضعیت له دغه هیواد څخه د سرمایو د ایستلو عمده دلایل دي. خان جان علي کوزي ونه ویل چې دغه پانګوالو له افغانستان څخه څومره سرمایه ایستلې ده. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک اعلان کړی چې تیر کال د افغانستان اقتصادي و د کومه وا په کابل کې د نړیوال بانک مشر هنری کرایلی یو خبري ناشته ویلی و افغانستان د محل د وچکالی لستونزو سره پر مبارزي سربیره دولس مشرزو ټاکونکو په درشل کې له سیاسي او امنیتي ازموینې سره هم مخامخ دی او دا ټول هغه څه دي چې د پانګوالو پر روحي منفي اغیزه کړی ده. خو د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي دغه ستونزو هوارولو ته یې امنیتي تدابیر نیولی دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغان قدرمنو سوداګرو لپاره موږ ځانګړي امنیتي تدابیر لرو. ټولو زیربطو برخو ته په کشف استخباراتو ته په جدي توګه د سپارښتنه شوې ده چې د ټولو قدرمنو سوداګرو امنیت په شکل چې لازم دي خوندي کی دا څو برخو کې یو هغه ځای کې دوی بده باش لري لوی مرکزونه وي هغه زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څار لاندې دي.
د غندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې هم افغان سوداګرو د سړي تښتونو، وژنو او ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښنې ښودلې وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې تیر کال له هیواد څخه شاوخوا 1400 سوداګرو خپله پانګه د نامنیو له کبله نور هیوادونو په ځانګړي ډول ترکیه او دوبۍ ته انتقال کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنې چې په ګرجستان کې له مداخلې لاس واخلي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو او 15 اروپایي هیوادونو د روسیا او ګرجستان ترمنځ د 15 ورځنی جګړې د 14 کالیزې په مناسبت له مسکو څخه پکلکه غوښتي چې خپل ځواکونه دی له هغو ځایونو وباسي چې تر جګړې مخکې نیولې وي. د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتو کې د امریکا، بلجیم، استونیا، فرانسې، جرمني، پولند او بریتانیا سفیرانو په یو شریک بیان کې د ګرجستان د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ څرګند کړی دی. دا شریک بیان د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له مشورتي غونډې وروسته خپور شوی دی. له دې چاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې د ګرجستان څخه د بیلو شویو سیمو د تشپنو خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي. په 2002 میلادي کال کې کرملن له ګرجستان څخه د دوو جلا شویو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیتونو ورکول پیل کړل. د کار مرسته وکړه چې په دې سیمو کې د روسیې د پاسپورت لرونکو شمیر په سلو کې له شلو څخه په سلو کې 15 ته زیات شي. وروسته له دې چې روسیې په 2008 میلادي کال له ګرجستان سره جګړه وکړه، کرملن جنوبي اوسیتیا او ابخازیا ته په دې پلمه ځواکونه ولېږل چې ګوندې په دې سیمه کې د روسیې اتباعو د ساتنې لپاره ورته اړتیا ده.
دا ساتي راډیو پروانه خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 بجو وروسته د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې دا موضوع چیرو چې څنګه په افغانستان کې چې په افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ څه اثرات پر ځای پریشتي اوس هم د انتخاباتو په اړه یوه اندېښنه در سره شریکوو. په سرپل کې د ناامنۍ د زیاتوالي او د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي چې د زیاتېدونکې ناامنۍ په دلیل ممکن د میزان په شپږمه په دغه ولایت کې د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره نه شي. مجیب الرحمن حبیبزای راپور لري.
په سرپل کې د ولایتي شورا استازي اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې به د زیاتېدونکې ناامنۍ له وجې ولسمشریزې ټاکنې ترسره نه شي. د دغه شورا یو غړي حسین مجاهدزاده ازادي راډیو ته وویل چې په سرپل کې د طالبانو حضور مخ په زیاتېدو دی او نسبت پخوا ته د یادې ډلې وسلوالې حملې هم ډېرې شوې دي. د مجاهدزاده په خبره چې په سرپل کې د ناامنۍ دوام به د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو مانع وګرځي. هغه وویل په سرپل کې له ښار پرته ټولې سیمې نام نه د دښمن تر ګواښ لاندې دي. د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ډیر کم دی. مثلا د سوسمه قلعه او یسلنه خاوره د مخالفینو په تصرف کې ده. په کوهستاناتو کې طالبان حاکمیت لري. په سید او سنجاره کې هم د طالبانو فعالیت پراخ شوی او د بلخاب لاره په بشپړ ډول بند ده. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي که ډېر ژر په سوزمه قلعه سیاد سنجرک او کوهستاناتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات ترسره نه شي په سرپل کې به د امنیتي ګواښ سطح نوره هم لوړه شي او وسلوال طالبان به په ټاکنو کې د خلکو د ګډون ممانعت وکړي. په همدې حال کې د سرپل امنی قماندان جیلاني ابوبکر وایي چې په دغه ولایت کې اوس د طالب وسلوالو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پوځي تحرکات زیات شوي او دمګړۍ په سنجرک او سوزمه قلعه ولسوالیو کې د پولیسو تصفیوي عملیات پیل شوي. د سرپل د امنیت قماندان په خبره دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا شته امنیتي ګواښونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډب نه کړي او پولیس دا وړتیا لري چې په سرپل کې د ټاکنو کمیسیون تر پوښښ لاندې ټولو سیمو کې امنیت خوندي کړي. ابوبکر زیاته کړه په ټولو هغه سیمو کې چې مسؤلیت لرو، هغه سیمې چې زموږ تر امنیتي او کشفي سار لاندې دي، موږ پکې توانېدلی یو چې امنیت خوندي کړو. زموږ پرسونل یوازې د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره نه، بلکې له ټاکنو پرته هم امنیتي تدابیر لري. سره له دې چې د سرپل ولایتي شورا استازي د ناامنۍ په دلیل په دغه ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو له احتمال خبرې کوي او د هیواد د راتلونکي زعیم په ټاکلو کې د خپل نامعلوم سرنوخت په اړه اندېښمن دي، خو د سرپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا نه غواړي د دغه اندېښنو په اړه ځواب ووایي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو.
السلام علیکم، شاهزاده نوینایم د کونړ ولایت څخه. د کونړ ولایت محترم والی صاحب نوم یې غوښتنه ده او د افغانستان جمهور رئیس څخه دا چې په کونړ ولایت کې دغه د 5 نوي کال د شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ تقریبا 2500 کسان د ماشوم نه پاتې دي. همدغشانه په 6 نوي کال کې هم 1800 کسان پاتې دي. دغه په 9 نوي کال کې 1400 کسان پاتې دي. زه نه پوهېږم چې ولې د کونړ ولایت د دغه شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ سره دغه د مور مېرې چلند کېږي. ټول افغانستان کې شهیدان او معلولینو کورنۍ ته خپل ماشومونه په خپل وخت سره ورکول کېږي، خو د کونړ ولایت کې نه ورکول کېږي. داسې د کونړ ولایت خلک څومره بېوزله دي، د غربت سره مخامخ دي، د ځمکې مساحت یې کم دی، ډېر غریبان دي. باید دولت د دغه خلکو اته حقوق ته ژمن وي او په خپل وخت سره ورته ورکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازینه.
زه سرای صاحب کندهار خبرې کوم. زه پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته چې دغه د محترم کندهار والي صاحب خیر کوي. چې زه کندهار د معروف ولسوالۍ او د ارغستان ولسوالۍ په مابینځ کې د بند موضوع د وروره دا 15 کاله کېږي چې سروې شوې ده. سروې باندې ډالر اخیستل شوي دي، پیسې اخیستل شوي دي، دغه ونه منظورېږي. دغه اداره کې ډېره 15 ولسوالۍ بدلان دي، په دې کې ډېره بامان دي، تکسل دي، څنګه چې خپل معروف ارغستان دي. نو په دغه اداره کې ډېره کته سي معلومات دي چې دغه کار سره څومره هغه خلک چې دغه پیسې اخیستي دي او نن کاینونه نه کې ډېره کوټي او بلډنګونه ته جوړ کړي دي. دغه راکش کې د کرنوالۍ ته او بل دغه یو مشکل دی یو چې دغه علي پر برابر باندې بلکې د لوی ولې پر کورو ته اوبر دي د پیپو په ذریعه باندې چې خروي وسوله او
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو کله ناکله د اس ام اس په برخه کې سنځي وي نن دا مشکل نه لرو خوست خوست مخه کو خوست شار له وارداتي برېښنا سره وصل شو د خوست چارواکي وایي چې د اوس وخت لپاره د شار پخوانی شبکې سره چې 2040 کورونه کې شي برېښنا وصل شو خو 10000 کورونه ته د برېښنا د ورکولو کار روان دی بلوري ته د خصوصیدونکو وارداتي برېښنا ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې یاد برېښنا باید له شار سربېره ولسوالیو او لري پرتو سیمو ته هم وغځول شي له خوست نه جبل الله خیل راپور لري
د پنځمه په ورځ خوشخار او نګدې سیمې له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمن شوې خوشخار په خاله جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له اتو تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر لسو بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په څو برابر لوړه بیه برېښنا ورکوله خوست والی محمد حلیم فدایی که لقوم مخور و سریوزای با اسماعیل خیل و مندوزه ولسوالی که در برخنا در سبستیشن در پرانیستی او خوست خارسره در وارداتی برخنا در وصلوال و پموخه جورشه و گونده تورغلی و آزاده راژیو تاویل در پکتیال مرکز گردیز بیاتر خوست پده شبکه 112 میلیون امریکایی دلار لگخ شوی چه پا اول گام که به دیار لزر کرونه تا دا برخنا او ویشل شی
حقا برخنا چی خوستوالی دیر زیاد دیوال دا نن عملا لکرونو سر او نخلوال شوا داخلی شبکی کارون بنور ام وسعت پیدا که یو طول دیار لزر کرونو تا پراتلون که رسیگی
چارواکی وایی چه یاد برخنا با وام خلکو تا یو کلوات پشپگ اشهر 15 افغانه او سوداگرو تا پا چکم اول افغانه ورکول کیگی. پا دانسی حال که چه پا خوانه حرارتی برخنا وامو تا پا و درش افغانه او سوداگرو تا پا سلوی اخت افغانه ورکول کیده. ده خوست واتر اوسیدون که معیوب سید احمد خان نگزاد او قومی مشر صدیق الله وایی چه خوست تا ده برخنا پا لکسره ده دوی ستر هیله پا رشوه.
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملوله ورځ او په دغه همسو کې دلته راغلو او نن د دغه خوشاله شهید حال یو
د برک د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سهولت کې دی چې د نوې ته پر افغانستان محروم و اول ځل دی چې په خوست کې ورځتي برېښنا روغوله ادې افتتاح وشوه نو ټوله خوستوالو ته تبریکي یم
بل لوري ته بیا یو شمېر خوستوال وایي د خوست د نفوسو په پرتله 10000 کورنۍ ډېرې لږې دي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لږې سیمې په پلان کې نیول شوې دي قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي د ښار له نږدې سیمو پرته د خوست ښار نورې اړوندې ولسوالۍ دي هم د برېښنا لپاره په پلان کې ونیول شي
زه هم مرکزي دولت څخه او د خوست د ولایت مقام څخه او ولایتي شورا څخه غوښتنه کوم چې دغه برېښنا د ښار او د اطرافو نورو منطقو ته هم وغځوي ترڅو نور خوستوال هم د دې څخه برخمن شي
خوست که څه هم د خپل نسبي امنیت له کبله په ټولنیز اقتصادي او کلتوري لحاظ پرمختګ کړی خو په دې ولایت کې پخوا د برېښنا د نشتون له کبله په صنعتي ډګر کې پرمختګ په هغه کچه نه و چې سوداګرو او پانګوالو یې غوښتنه درلوده خوستوال هیله څرګندوي چې برېښنا به د نورو اغېزو ترڅنګ په دې ولایت کې د صنعت د برخې په پرمختګ کې هم مثبت اغېز ولري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
تحمینه لزابل پراستولې سیمس کې لیکي طالبانو په وروستیو بریدونو سره وشوده چې پردی پال دي او د افغانانو په خیر نه دي فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب لیکي باید سولې ته توجه زیاته شي اتل لزابل لیکي د قطر د سولې کومه مسوده چې خپره شوې د پاکستان ته د افغانستان د تسلیمولو په معنا ده عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا لیکي له جنګ ستړیو بس ته سوله وکړي عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي له دواړو لوریو غواړو چې په اختر کې اور بند وکړي وسیولا عبدالرحیم زای له لغمان پراستولې سمس کې لیکلي دي خلیلزاد باید د اتم پړاو خبرو جزئیات له ټولو افغانانو سره شریک کړي او دا څرګند کړي چې په دې کې څه دي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې قابلیت زیات دي او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه
په دغه ولایت کې راټیټ شوې ده. د انتخاباتي کمپاینونو په ارتباط ګڼو اوریدونکو سمسونه راستولی دي. ځینو کاندیدانو باندې انتقادونه کړي دي چې د دې له خاطره چې ازادي راډیو د انتخاباتو په برخه کې بې پرې ده، نو موږ نسو کولی چې هغه سمسونه چې د انتخاباتو په ارتباط دي هغه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. نن له دوه تر درې بجو په ولایت په ولایت خبرونه کې د پکتیا والی شمیم کټوازه د ازادي راډیو میلمه ده. که د پکتیا په اړه پوښتنه او نظر لري د خبرونه په وخت ټلیفون وکړي او یا د افغان بی سیم د 2013 شمیرې لاري پیغامونه راوستوي. د ټلیفون شمیرې به د خبرونه په ترڅ کې تاسو ته بیان کړو.